ਕਾਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
درنو قدر منور دن کو السلام علیکم تاسو وایس اف امریکا دی وی د پکې استي نن د ګولیا د شنبې ورځ د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده وخت په پاکستان کې د مخام شپږ په افغانستان کې د مخام 15 نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار ته بچی دي په دې اوسه خبرونه کې مو قربانه ز مجاهد جواد
او زه نو شروان کلندر
هر کله کو لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته
پاکستان یو عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د کرپشن په یو مقدمه کې د وو کالو کې سزا ورکړی ده. د مسلم لیگ نواز شریف ګوند یو شمیر مشرانو په دې خپل خبرګون ښودلی او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وی او ای ته ویلی دي اولس به دا سزا ونه مني.
فیصلے پہلے لکھے جاتے ہیں اور سزا بعد میں ہوتی ہے, کیس بعد میں چلتا ہے. ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے, آج بھی کرتے ہیں, لیکن یہ وہ فیصلے ہیں جن کو نہ پاکستان کے عوام قبول کرتے ہیں نہ تاریخ قبول کرتی ہے.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته تللی او په کابل کې یې له افغان ولسمشر اشرف غنی او خپل سیال صلاح الدین ربانی سره لیدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال احمدی وایي
دی پاکستان دی بهرنیو چارو وزیر دی یو پلاوی په مشرۍ نن کابل ته راغی او دی افغانستان دی بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او له جمهور رئیس اشرف غنی سره لیدنه وکړه.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان خان ایڈوکیټ ویلی دی چې تر څو په پخوانی قبایلی سیمو کې د پولیس نظام نوی پځای کړی شوی د عدالتونو غځېدل به بې معنی وي. او یو وفاقي وزیر نور الحق قادری بیا وایي
دا خاورا هیڅ نظام او قانون نشته, ایف سی آر نشته, آئی جی آر چلے, ہائی کورٹ اوڑاو کړی دی. دا دغه پولیټیکل خپل هنر او کمال دی. ډیپټی کمشنر او اسسټنټ کمشنر چې دا شای روان کړی دی له اوسه پورې چلی.
اوس هم پوره خبرونه اورئ.
پاکستان د احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم یا نواز شریف ته د العزیزی اسٹیل ملز په نوم د کرپشن په یوې بلې مقدمه کې د وو کالو بند او د یو نیم ارب روپو د جرمانې سزا ورولې ده. خو محکمې د فلیگ شپ انویسټمنټ په نوم یوه بله مقدمه کې هغه بې ګناه ګرځولې او بخلې ده. د احتساب عدالت جج ارشد ملک د ګل په ورځ د پریکړې اورولو په مهال ویلي دي کہ فلیگ شپ ریفرنس کے پہ نواز شریف مقدمہ نہ جڑے گی زکن و حغبری قولشی. دا عدالت لخوا نواز شریف تا دا بند پریکڑے اور اول کے دو عروس تھا امنیتی زواکن و حغ پخپل حراست کے اخست او ویل کی گی چھ زندان تے رسول. کل چھ عدالت نواز شریف تا سزا و رول نو دا مسلم لیگ نواز شریف گوند پالینو او مشرانو دا نواز شریف پہ حق کے نعرے وہلے او دا عدالت پہ دغ پریکڑے نی وکی اکڑے. د ګوند اکثر مشرانو فعالینو په فیصله سخت نیوکه کړې دي او د سیاسي انتقام ګرځولې. په دې اړه سره نور تفصیل شریکوي بخت ورشه.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ځان په ضد دغه عدالتي فیصله رد کړې ده او ویلي دي زمیر یې مطمئن دی, هیڅ غلای نه ده کړی او نه یې د اختیاراتو غلط استعمال کړی وو. نوموړي ویلي د فلیگ شپ په مقدمه کې بری شوی او په العزیزیا کیس کې هم عدالت د ده په ضد ثبوتونه نه دی موندلی. دغه عدالتي فیصلې تر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز هم سخت غبرګون ښودلی دی او ویلي دي عدالت د نواز شریف په ضد د یوې ټکي کرپشن یا بدنوانی هم نه ده ثابته کړې. په خپل ټویټر پاڼه مریم نواز لیکلي یو سړي ته سلور واري سزا ورکول د ړوند عدالت انتقامي کار ښایي او چې د نواز شریف خلاف عدالت ته ثبوتونه په لاس ور نغلل نو په فرضي بنیادونو یې فیصله واوروله. نوموړی ویلي دغه ډول انتقامي عدالتي فیصلې به ختمیږي او د دې په وینا د نواز شریف رښتیا به باقی پاتې کیږي. په پاکستان کې یو شمیر نورو سیاسي مشرانو هم د نواز شریف په ضد په دغه عدالتي فیصله ټکونه کړې دي او دغه سیاسي انتقام بللې.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته تللی او په کابل کې یې له افغان ولسمشر اشرف غنی او خپل سیال صلاح الدین رباني سره لیدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې لیدنه کې د افغان سولې په بهیر کې د همکارۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په لیدنه کې یو ځل بیا لخپل لوري د افغان سولې په برخه کې د همکاري ډاډ ورکړي.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان خان اډوکیټ ویلي دي چې ترسو په پخواني قبایلی سیمو کې د پولیس نظام نوی پځه کړی شوی د عدالتونو غزیدل به بېمانی وي. د وی او ای ډیو سره د خبر پوښ د قانون وزیر ویلي دي چې د پولیس او عدلی نه علاوه د صوبې باقی ټولې محکمې قبایلی سیمو ته ورغځول شوی دي، خو د یو پوره عدالتي نظام جوړولو لپاره به دوی ته وخت پکار وي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن څه باندې 3 بجې په کابل کې د زړو مکرویانو په سیمه کې د معلولینو او شهیدانو چارو موینیت ته نږدې موټر بم چاودنه شوی او ورسره یو شمیر وسلوالو پر دغه دفتر باندې برید کړی. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمی امریکا غږ ته وویل وسلوال چې شمیر معلوم نه دی دغه موینیت ته داخل شوی دی. رحیمی وویل چې سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي او نښته اوس هم روانه ده. په دې اړه نور حال زموږ همکار نصیر احمد کاکړ درکوي.
د کورنیو چارو د وزارت یو ویاند نصرت رحیمی ویسف امریکا ته وویل وسلوال چې شمیر یې نه دی معلوم دغه مرکز ته ننوتی دي. رحیمی وویل چې سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي او نشته اوس هم روانه ده. هغه وویل تر دا مهاله په دغه پیښه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. تر دا مهاله د دغه چاودنو او وسلوالي حملې مسؤلیت کومې وسلوالي ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد هم ویسف امریکا ته ویلي چې په دغه سیمه کې د چاودنې ژغ اورېدلې خو وایي تر اوسه تثبیت سوې نه ده. نوموړي زیاته کړې چې په دې اړه سیمې ته د دوی د څېړونکو ټیم استول سوی دی چې وروسته به یې معلومات له مطبوعاتو سره شریک کړي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده.
صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به ترکی په شام کې باقی داعش ډله ختموي. په د اتوار په ورځ په ټویټر پیغام کې صدر ټرمپ ویلي دي چې د ترکی صدر طیب اردوغان ورته په سخته ویلي دي چې په شام کې به داعش د منځه وړي.
د ملګرو ملتونو یو ډله د حدیدی بندري خار ته رسیدلې ترسو د دواړو خکیلو غاړو ترمنځ د اور بند او له دغه خار څخه د وسلوالو د وتلو د بهیر څارنه وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان د اتوار یکشنبې په ورځ وویل یمن ته د ورغلې ډلې مشري د هالند یو متقاعد جنرال پیټریک کیمیارد کوي. دغه جنرال د هغې کمیټې مشري هم کوي په کومې کې چې د سعودي پلوي یمنی حکومت او ایراني پلوو هوتسي یاغیانو استازي شامل دي. په یمن کې د جګړې خکیلو غاړو د دې میاشتې په سر کې سویدن په خبرو کې د اوربان تړون لاسلیک کړ چې بیا تیرونی عملی شوی، خو له هدیدی د خار په څنډو کې د خال خال ډزو راپورونه را رسیدلې دي.
په بنگلاديش کې د راتلونکي اتوار پورس په هیواد کې عمومي ټاکنې کیږي. د بنگلاديش وزیر اعظم حسین واجد به په دریم ځل د وزیر اعظم جوړېدو لپاره په عمومي ټاکنو کې برخه اخلي. د اپوزیشن ګوند بنگلاديش نېشنل پارټي مشر خالد ضیا د کرپشن او تشدد په کیس کې په جیل کې بندي ده او د پاټې پلویان یې وایي چې خالد ضیا باندې د جوړ شوي مقدماتو مقصد سیاسي دی.
د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د هیواد له هغو برخو لیدنه وکړه چې په سونامي کې ځپل شوی وي. د انډونیزیا یا د طبي پیښو ادارې د ګول یا دوشنبې په ورځ وویل په سونامي کې 201 کسان مړه، 1014 کسان ژوبل او 55 نور ورک شوي دي. د یادې ادارې ویاند ویلي چې مرګ ژوبل خی نور هم زیاته شي. د انډونیزیا جیولوجیکي ادارې وایي د خالي شنبې د ورځې سونامي د کراکوټا له اورغورځېدنې یا تشویشان څخه نیم ساعت وروسته رامنځته شوې ده.
د امریکې د دفاع وزیر جمیټس ویتنام سره د امریکې د نورو مضبوطو تعلقاتو غږ کړی دی. ښاغلی میټس میاش وړاندې د فلیپاین د دورې په موقع دغه ملک سره د خپل زوړ پوځي اتحاد د بیا تازه کولو وینا کړې ده او په دې به د چین د لار نیوو کې امدادو شي.
په سومالیا کې د شنبې د ورځې د غبرګو چاودنو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمیر 100 ته ورسېده. د سومالیا چارواکي وایي په دغه چاودنو کې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې شوي 450 کسان ژوبل شوي هم دي. د دواړو چاودنو پړه د الشباب په نامه د ترهګرو یوې ډلې په غاړه اخیستي.
په امریکا کې مرکزي حکومت په جزوی توګه بندې او امکان دی چې تر زیارت ورځې یا یو اونۍ نور هم بند پاتې شي. د حکومت بندېدو وجه دا ده چې صدر ډونالډ ټرمپ غواړي د راتلونکي کال بجټ لپاره کانګرس په مکسیکو بارډر د دیوال جوړولو لپاره 5000 ارب ډالر منظور کړي، خو مخالف ګوند غړي ډیموکرات ورسره په دې رضا نه دي.
د سعودي عربستان پاچا د خپل ناسکه ورور تلال بن عبدالعزیز د جنازې د مراسمو مشري وکړه. څوک چې د 80 کالو په عمر د شنبې خلیفه ورځ مړ شوی دی. شهزاده تلال بن عبدالعزیز آل سعود د واکمنې کورنۍ یو لوړ پوړی چارواکی و چې د سعودي په پاچاهۍ کې د اصلاحاتو لپاره تل خپل غږ پورته کاوه. تلال د پاچا عبدالعزیز زوی او د بلیونیر یا میلیاردر شهزاده الولید بن تلال پلار و.
د لبنان په سرخار بیروت کې د عامو خلکو په هیواد کې د خراب اقتصادي صورتحال او سیاسي بحران په ضد احتجاجونه کړي دي. په دغه احتجاجونو په وخت د دوی پولیس سره نښتي هم شوي دي. په هیواد کې عمومي ټاکنو وروسته سیاسي ګوندونه په اتحادي حکومت جوړولو کې ناکام شوي دي. وزیر اعظم سعد الحریري ویلي دي چې ډېر ضرب سیاسي جوړجاړي وشي، خو بیا ځنې سیاسي مشرانو ویلي دي چې د جوړېدو هیڅ تمې نشته.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، په دې خبرونه کې به ووره چې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی کابل ته تللی څه شوي دي، او دا چې د قبایلي سیمو کې د عدالتی او پولیس نظام مستقبل با سوی. خو یو اهم رپورٹ در سره د اسلام آباد نه شریکو چې د پاکستان د احتسابي او عدالت بخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د کرپشن په یورم کې د وو کالو بند سزا اوروریده. په دغه باندې د مسلم لیگ نواز شریف ډلې مشرانو سخت خبرګون خوده لید. نور تفصیل په الیاس خان د اسلام آباد نه په دې رپورٹ کې راکوي.
احتساب عدالت نن پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته العزیز یا ریفرنس کې د وو کال بند او د 1.5 میلیون پاونډ او 2.5 میلیون ډالر سزا واوروله. البته عدالت دې په فلیک شپ ریفرنس کې بری کړو. د عدالت لخوا په مختصره فیصله کې ویل شوی دی چې د فلیک شپ ریفرنس یا قضیې حواله سره دا مقدمه په نواز شریف نه جوړیږي او د عدم ثبوت په بنیاد دته سزا نشي ورکېدی. د العزیز یا ریفرنس په حواله سره د احتساب عدالت جج په خپل فیصله کې وایي چې د دې قضیه یو شمیر ثبوتونه موجود دي چې لوجې نواز شریف ته د نیب قانون 9A 5 شک تلاندې دا سزا اورول شوې ده. جج پخوانی وزیر اعظم د راتلونکي لسو کالو دپاره سره کم عوامي عهده لرلو دپاره هم نااهله ګرځولې دي او د ده د جایداد ضبط کولو هم حکم ورکړی دی. رستو نواز شریف د عدالت کمرې نه د نیب چارواکو گرفتار کړو. البته د ده پخواس عدالت دی د پنډۍ اډیاله جیل پر ځای د لاهور کوټلک په جیل ته د لیږلو حکم ورکړو. عدالت په دې فیصله کې د نواز شریف زامن حسن نواز او حسین نواز مفروران وګرځول. د فیصلې نه وروسته د نون لیگ غړي او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په خپل عکس العمل کې میډیا ته وایي،
دونو کیسز میں کوئی ثبوت نہیں ہے، پوری دنیا ہستی ہے کہ آپ کے ملک میں کس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں. یہ وہ فیصلے ہیں جن کو نہ پاکستان کے عوام قبول کرتے ہیں نہ تاریخ قبول کرتی ہے. فیصلہ پاکستان کی تاریخ پہلا فیصلہ ہے جو عدالت کو بند کر کے سنایا گیا.
پدے دواڑو قضیو کی حس ثبوت نشتا. ټول نړۍ موږ پورې په دا رقم فیصلو خنداګانې کوي. د اوی چې دا هغه فیصلې دي کومې بچې نه د پاکستان عوام او نه تاریخ قبلوي. دا لومړی فیصله ده کومه چې د بندو دروازو شاته واورول شوه. د اوی چې فیصلې په کلو عدالتونو کې کېدل پکار دي. د دې ویناوه چې عوامي احتجاج کول د دوی حق دی، خو دوی به د تشدد لار نه خپلوي او صدا رقم ګام به پورته نه کړي چې جمهوریت ته ترې خطر وړاندې شي. د نون لیگ وینا ده چې تفصیلي فیصله راتلونه رستو با دوی په های کورټ کې دا چیلنج کوي. د یادونه وردا چې العزیز یا سټیل ملز او فلیگ شپ انویسټمنت ریفرنسز کمی قومی احتساب بیورو لخوا د سپریم کورٹ په حکم باندې په ستمبر 2019 کې جمع کړی شوی دی او د یو شمیر اورونو نه وروسته د دې میاشتې په 19 نیټه عدالت خپل فیصله محفوظه کړې وه. په دې دواړو قضیو کې نواز شریف او د ده دواړه زامن حسن نواز او حسین نواز ملزمان دي. په نواز شریف تور دی چې د ده اساسي د خودلی شوي آمدن نه زیاتې دي او آمدن سره سمې نه خوري، او د دې نه علاوه د خپلو جایدادونو قانوني حیثیت او د دې ذرایع ثابتولو کې هم پاتې راغلی دی. حسن او حسین دواړه دا وخت د ملک نه بهر دي. البته نواز شریف د ایون فیلډ ریفرنس معطل کېدو نه وروسته د جیل نه بهر وو. احتساب عدالت په ایون فیلډ ریفرنس کې نواز شریف ته په مجموعي توګه 11 کاله، مریم نواز ته 8 کاله، او کیپټن صفدر ته د 1 کال د بند سزاګانې اورولې وې، کومې چې اسلام آباد هائی کورټ معطل کړې. د فیصلې په ترڅ کې نن د سهار نه اسلام آباد کې دفاع 144 لګول شوې وه، او د امنیت وضع ټینګه ساتلو لپاره پولیس او رینجرز پر ځای کړی شوي وو. کله چې نواز شریف عدالت ته راتلو نو لاره کې د نون لیگ کارکنانو او پولیسو ترمنځ یو انخته هم وشوه، او پولیسو په دوی د اوښکو شیندلو ګیسونه خلاص کړل، خو په مجبوری توګه صورت حال په قابو کې وو. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اردوونکو، د الیاس خان رپورٹ مو اوریدو. په پاکستان کې د یو ډېر لوی فیصله ده چې د احتساب عدالت نواز شریف ته د 2 کالو بند سزا ورولې، جرمانی سزا ورولې، او یقینا داسې سزاګانو په نتیجه کې د پاکستان د آئین تر مخه اوس نواز شریف نااهل لري د سیاست او د ټاکنو لپاره. مستقبل به سوي او دې سره تړلې نور خبرو باندې سیډن اخلو د رحمان بنیری صاحب نه چې موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. بنیری صاحب، په خیر علي.
ډیر مهرباني تمندر صاحب.
بنیری صاحب، د نواز شریف ته خو د بند سزا ورول شو، او د د سیاسي مستقبل او د د سیاسي د د ګون سیاسي مستقبل اوس وینه.
یو خو د نواز شریف سیاسي تاریخ چې پاکستان کې دا ډیر جوړ دی. د پاکستان د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاءالحق په دور کې شروع شوی وو، د پنجاب حکومت مشر جوړ شوی دی، په سو نور وزارتونو پاتې شوی دی، درې ځله وزیر اعظم پاتې شوی دی، د محکم سزا شوی دی سو ځله، د جلاوطن کړی شوی هم دی. خو پاکستان چې کوم سیاسي مورخین دي او مبصرین دي، داغو چې کوم داوی دي، داغه په بنیاد کې جواب ویم نه غوډاسي چې نواز شریف د دې سزا سره هم داغه په سیاست کې به سفر کرا نه شي، او دغه رنګه پاکستان مسلم لیگ ګوند چې دی هغه به هم هغه شان کمزور نه شي څنګه چې په پاکستان کې نور ګوندونه کمزور کړل شوي دي. مثالونه اداري چې دی په 1999 یم کې جلا وطن شو، جنرال مشرف واک واغسته، خلکو وی د ګوند به ختم شي ځکه چې د ګوند ځنی مهم غړي نور ګوندونو ته لاړل. خو چې کله نواز شریف بیرته خپل هیواد ته راغی نو بیا داسې ولیدل شو چې د پاکستان خلکو خاص کر په پنجاب کې د سره مینو خودله، او دلې بیا وټونه هم ورکړل، دو ګټله هم. دغه رنګه د پاکستان په خیبر پختونخوا کې هم د ملګرتیاګان شته، په سند کې مشته، او په بلوچستان صوبه کې مشته دي. تاسو تک یاد وي په سو میاشتې مخکې هم دې سزا کړی شوی وو او جیل ته لیږل شوی وو، خو کله چې د جیل نه آزاد شو نو لیدل کېدل چې خلک د سره مینه کوي، د مینې کچه چې دا هغه شان نه کمه شوی. بیا د چې کوم نږدې ملګری دي د پاکستان مسلم لیگ ګوند کې، هغه هم د سره تر اوسه ولاړ دي. د دو په کور کې چې کوم د لور د مریم نواز شریف، نو د پاکستان د سیړونکو یا مبصرینو خیال دار کې نواز شریف جیل ته لاړ، او د جیل ته تک ګټه چې ده د لور ته تلی شي، بیا هم اقتدار او د واک د مسلم لیگ نون چې د واکمنۍ کمی واګې دي هغه به په کور کې وي. نو فکر دا کیږي چې پاکستان کې د نواز شریف سیاست خدمتل چې دي، د دې سزا سره دا امکان نه لري. په پاکستان کې تل سزاګانې ورکړل شوې دي، خلک راوتي دي، چې کله راوځي د جیل نه نو بیا ورته خلکو نورو مینه سي واشي وي، ګوره جیل یو خوړو قرباني ورکړه، او د چې د جیل تیر کړی دی د وطن په خاطر باندې. نو زه فکر نه کوم چې پاکستان کې د سیاسي ژوند چې دی د شړونکو د دې تزیو پرانا کې ختمې دي شي، یا د مسلم لیگ ګوند چې دی هغه ته خطر پیدا کړي شي. که تاسو ګورئ په تیر شوي انتخاباتو کوم چې ډیر زیات خلکو دا فکر کوو انتخابات ټیل ټیل دي، یعنی یو طرف تاو شوي دي، بې تولی دي، پوز د عمران خان مرسته کوي، او استیبلشمنت د نواز شریف نه خفه دی، یعنی پوز. خو بیا هم نواز شریف چې دی په دویم نمبر زیات څوکۍ وګټلی په پنجاب کې هم په نور پاکستان کې.
تاسو د استیبلشمنت خبر وکړه، سیډون کې اکثره دا وایي چې نواز شریف هغه سیاستدان نه چې پاکستان پوز را پیدا کړی و، هغه چې کوم دی بر را رسول دي. خو دا وخت نواز شریف د پوس په مقابله کې ښکاری داغي پزت باندې ښکاری دواړه د یو بل پزت دي. دا اختلافونه د پوزي اسټابلیشمنت سره د نواز شریف د پیدا کېدو علتونه سخ کاری.
دا نواز شریف او د پوس ترمنځ د اختلافونو خبر نه ویني دی نوشروان کلندر صاحب. او اوس دا سیسیونکو چې دا د پوز او نواز شریف ترمنځ یو قسم د انا مسله جوړه شوې ده. دوه مرکزی نقطې چې دی هغه پکې دی بیان. یو خدای چې فارن پالیسی باندینو چارو تګلاره چې دا هغه یادی د باندینو چارو تګلاره کې نواز شریف چې دی هغه په تیر شوي د جنرال راحل شریف په دور کې د پاکستانی مطبوعاتو او دغه شان د سیلنیز ادارو لکه پل ډاټ چې د هغو تر مخه د غختل د پوز چې دی د انډیا هندوستان سره تعلقات چې دی دا او د پاکستان باندینو چارو تګلاره چې دا د پوز نو واخلي او پارلیمان ته منتقل کی او په دې بنیادی توګه باندې د جنرال راحل شریف او د نواز شریف ترمنځ اختلافونه پیدا شو. دغه اختلافونه چې دی هغه وخت بیا سیوا شو کله چې نواز شریف جیل ته ولېږل شو په دویم ځل باندې او د بیا په خپلو تقرونو کې په واس کوم یې وویل چې اوس باید هغه خلک چې د هیواد د حفاظت لپاره دي په بیرکونو کې دي هغه د پاکستان د سیاست نه لاس واخلي. اوس وخت راغلی دی چې موږ ښکاره خبرو وکړو او په ډاګه وکړو. نو پاکستانی سیلنکاران داسې وایي چې د نواز شریف اوسنی جیل ته تک یا تیر ځل جیل ته تک چې وو د دواړو کې د هغه نااهلي چې ده یعنی د هغه سزا چې ده دا دراصل دا سیده ده سزا کم چې ویل کیږي دا سزا د پوز په وینا ویل شوی ده. او نن هم د پاکستان چې کوم شاهد حقانه باسي ده پخوانی وزیر ده وزیر اعظم ده غم داسي ویل چې دراصل دا فیصله خو مخکې لیکل شوی و صرف دلته واورول شو تیر شوی سزا چې هم کله ورکړل شوی نه غم داسي ویلو نواز شریف د هغور شاباش شریف د غلور مریم نواز شریف چې دا فیصله خو پخوا لیکل شوی و بل چا لیکل و چې کله سلونکو ته پوز کوي دا غو اشاره د پاکستان پوز دی تر سو پورې پوز نه نواز شریف چې دی هغه معافی نه غواړي او د خپل سیاست د دغه ضد نه یا انانه نه وړي. نواز شریف چې دی پاکستان کې به په سیاسي توګه باندې د مشکلاتو سره مخ کیږي.
ډیره مننه تاسو رحمان بنیر صاحب.
درن اردوونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو پلای په مشرۍ باندې افغانستان ته تللی او په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او خپل سیال صلاح الدین ربانی سره کتلی دي. د ډی بی خبریال حکمل روان پرې درا پوښتنه وکړه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې له جمهور رئیس اشرف غنی او خپل سیال صلاح الدین ربانی سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ د اړیکو پراختیا او پر یو شمیر نورو مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال صبغت الله احمدی له امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې ویلي چې په دې ګډه ناسته کې افغان چارواکو د پاکستان له پلاوي څخه وغوښتل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. دی بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال احمدی وویل
دی پاکستان دی بهرنیو چارو وزیر دی اپلای په مشرۍ نن کابل ته راغی او دی افغانستان دی بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او له جمهور رئیس اشرف غنی سره لیدنه وکړه. دی پاکستان لرغلی پلاوی سره په شویو خبرو کې مهمه خبره دا و چې له پاکستانی پلاوی څخه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دی مخامخ خبرو اترو په برخه کې دی همکارۍ غوښتنه وشوه.
احمدی ویلی دی پاکستان دی بهرنیو چارو وزیر دی افغان حکومت دی غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړی او ژمنه یې کړې چې دی طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اترو په چارو کې به مرسته کوي. نوموړی وویل
دی
وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې په دې خبرو ټینګار وکړ چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د زمینې په برابري کې به مرسته کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال په خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اسلام آباد د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې هیڅ ډول پالیسي نه لري او نه غواړي چې په دې برخه کې لاسوهنه وکړي. احمدی وویل
پاکستان
دی وای شاه محمود قریشی وویل چې پاکستان د افغانستان په چارو کې لاسوهنې ته هیڅ ډول علاقه نه لري او دا د پاکستان پالیسي نه ده چې د افغانستان په سیاست او یا په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو جګپوړي حکومتي پلاوي په مشرۍ نن په داسې حال کې له افغان چارواکو سره د یو ورځني سفر کې د سولې په پروسې سیاسي اقتصادي او تجارتي اړیکو په پراختیا
غږیدلی چې ټاکل شوی پاکستانی پلاوی یو شمیر نورو هیوادونو ته هم سفر ولري. افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په روانه میاشت کې د دویم سفر دی او دسمبر په 15مه نیټه کابل ته په سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري ناسته کې د سولې په برخه کې د ټینګې همکارۍ ژمنه کړې وه. حکمل صداد، امریکا غږ دیو ریډیو، کابل.
رنو قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د یو پلای په مشرۍ باندې افغانستان ته تللی او هلته له افغان ولسمشر اشرف غنی او په ورته وخت کې له خپل سیال صلاح الدین ربانی سره خبرې کړې دي. په همدې موضوع زمونږ له همکار پیر زوبشار صاحب سره خبرې کوو. پیر صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی.
بخیر
پیر صاحب. لکه څنګه چې تاسو وړاندې په راپور کې اوریدل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا په کابل کې هغه خبره تکرار کړې ده چې پاکستان به هر څه وکړي د سولې د خبرو لپاره، طالبان چمتو کړي او طالبان حاضر کړي. له دې خبرو نه هدف څه دی؟
جی، د هدف خو چې موږ وګورو کوم ابوظبي شي کانفرنس وسوای، په هغه شي طالبان ټولو سره ملاو، سول امریکې سره هم ملاقاتونه وکړل، د سعودي پلاوی سره، د متحده عرب امارات او پاکستان او خود افغان حکومت سره دوی نیخ په نیغه ملاو نسول او انکار یو کو، اوسه پور انکار دی. او دغه نه علاوه چې موږ اغنه باد څه کله راغلو، نو زلمی خلیلزاد پاکستان دوره وکړه، کابل دوره وکړه، او زلمی خلیلزاد دا ویل چې موږ په پاکستان، متحده عرب امارات، سعودي هم رول ادا کولای شي، خو موږ به ګورو را روان هفتو شو نو شته پاکستان سپ عملی ګامونه اخلي چې دا جنگ ودروي. نو پاکستان اوس په دغه کابل شدا خبره کړې ده چې موږ به طالبان نیخ په نیغه کښې نو افغان حکومت سره. نو دا خو یو خبره دا شوي چې پاکستان مخ شویل چې موږ طالبانو باندې اثر نسته، بیا به ویل چې موږ ډېر محدود اثر ده. خو پرس که پاکستان په دوبی په ابوظبي شي حق شینول، اوس بیا افغان حکومت سره حق شینوي، نو دغه خدا کیسه کلیر کیږي چې طالبان واقعي په پاکستان په لاس شدي، دوی په واقع اختیار شدي، او چې دوی چوپې غواړي هغه پې کولای شي. که دوی په ابوظبي شي را غواړي ورې حق شلولی شي، او که افغان حکومت سره کښېنوي هم نو کښېنولی شي. او که اوسه پورې دوی افغانستان حکومت سره نه کښېنستل طالبانو، دا داسې لیده شي دا طالبان پاکستان ورته وایي چې تاسو افغان حکومت سره مه کښېنئ، اوس به ورته وایي چې تاسو کښېنئ. یو خو دا خبره. بله خبره دا چې آیا اوس افغان طالبان دومره مهمه دي هم چې دوی فرض کړه خبرې شروع کړي افغان حکومت سره، نو په افغانستان په سیمه شي به امن راشي او دا سوله خبره به مخ لاړ شي. هغه بیا بله خبره دا ده چې ګورئ، تشت افغان طالبان نه دي، داعش په نوم کاروایانې کېږي، حقاني شبکه ده، دغه نه علاوه چې تاسو وګورئ القاعده ده، نور ډېر داسې یو غرض دي، ازبک دي، تاجک دي. نو دوی به چا په کنټرول شوي، دوی به هغه کوي. مخ شي هم وړوکي اختر شي، طالبانو اوربندي اعلان کړی و، خو بیا هم په جلال آباد شي حمله وسوه، په کابل شي حمله وسوه. نو مقصد دا ده چې ضروري نه ده چې پاکستان طالبان راولي، نو هغه نه به په افغانستان په تشدد سره به کمای راسي. او په ځینو ګروپونو باندې لکه داعش باندې خو افغانستان حکومت دا تور لګی چې دا د پاکستان په روزنه، پاکستان په کومک باندې دوی په پولي اخ طرف ته راوړي او په افغانستان شاملیات کوي. نو ایمانه ده خیال چې دغه نه بس افغانستان او امریکا دوی غواړي چې ځمکني حقیقتونه شي فرق راسي. او هغه تاسو وینئ چې دا شاه محمود قریشی ورې لاړی په کابل شي حمله بیا هڅوي ده. مطلب مې دا ضروري نه ده چې پاکستان خبرې کوي، هغه نه به تشدد هم کم سي. که فرض که افغانستان پاکستان تعلق ښه کېږي هم، خو هغه به موږ الله معلومیږي چې په ځمکني حالات شي چې بدلون راځي.
پیر صاحب، تاسو ورته اشاره مو کوله، تر دې وړاندې طالبانو تل په دې ټینګار کوو چې موږ غواړو نیغ په نیغه له امریکا سره خبرې وکړو، ځکه چې امریکا په افغانستان کې یو مهم ښکیل طرف دی او د همدې له امله په افغانستان کې جګړه روانه ده. بالاخره لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، په اماراتو کې له امریکایانو سره کېناستل، څو ځله یې خبرې وکولې، لږ تر لږه درې ځله دوی مخامخ سره خبرې وکولې، طالبانو ته څه ستونزه وه؟ ولې له افغان حکومت سره مخامخ دوی خبرې نه کوي؟
دوی دا خو د طالبانو ما په خیال خو دوی یو قسم دوی سیاسي چال ده، دوی په افغان حکومت فشار کول غواړي، کوشش کوي چې افغان حکومت داسې دنیا ته وښایي چې لکه دوی خو واقعي په کنټرول شن دي، دوی خو بل چا په لاس شه دي او موږ داسې حکومت سره خبرې نسو کولای چې خپل واک اختیار شي نه وي، چې دوی په واک اختیار شي څه شی نه وي، یو خو دا شول غواړي. بل طالبان به دا هم شول غواړي چې دوی لکه ډېر مضبوط دي، په دغه ټیم دوی حمله ه کولای شي، علاقې ه ځنه په دوی په لاس شه دي، دوی اثر لاندې دي، نو هغه په وجه نه به ها دوی دا وایي چې دا موږ یو خپل اپر هینډ وساتو او افغان حکومت ته راغنه سو. دوی بل افغان حکومت مین خبره دا ده او دا د امریکې هم دا خبره ده چې هر یو عمل چې کیږي د سولې لپاره هغه د افغانانو په مشرۍ شي او د افغانانو په واک اختیار شي او د بین الافغانانو خپل منشي یو کیسه وي، نو دغه لپاره دا ټول خبرو ردولو لپاره ما په خیال دوی یو سیاسي چال ده. خو بیا ما څنګه ول ویل چې طالبان په خپل داسې لیدل چې دوی هم خپل واک اختیار شنه دي، دوی په یو خلې نه دي، نو چې کله پورې دا وي نو ما نه د خیال چې د امن پروسس په چیرې مخ شلار سي.
ډیره زیاته مننه کور د وطن پیر صاحب. درنو قدرمن اوردونکو، و مردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی افغانستان ته تللی او له افغان ولسمشر اشرف غنی او په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دی. په ورته وخت کې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری بیا بل ډول څرګندونه کړي. څه ډول دا به راتلونکي په خبرونه کې واورئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی.
نو قدر من اوردونکو، پام وکړئ یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان یو عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د کرپشن په یو مقدمه کې د 2 کالو بند سزا ورولې ده. د مسلم لیگ نون مشرانو په دې سخت غبرګون خوځلې دي او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وی او ای ته ویل دي ولس با دا سزا و نه مني.
فیصلے پہلے لکھے جاتے ہیں اور سزا بعد میں ہوتی ہے، کیس بعد میں چلتا ہے. ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے، آج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ وہ فیصلے ہیں جن کو نہ پاکستان کے عوام قبول کرتے ہیں نہ تاریخ قبول کرتی ہے.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته تللی او په کابل کې یې له افغان ولسمشر اشرف غنی او خپل سیال صلاح الدین ربانی سره لیدلی دی. د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال احمدی وایي
دی پاکستان دی بهرنیو چارو وزیر دی یو پلاوی په مشرۍ نن کابل ته راغی او دی افغانستان دی بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او له جمهور رئیس اشرف غنی سره لیدنه وکړه.
او د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان خان ایڈوکیټ ویل دي چې ترسو په پخوانی قبایلی سیمو کې د پولیس نظام نه دی پځای کړی شوی، د عدالتونو غزیدل به بے معنی
نور هم ټول ډپارټمنټس چې کوم دی غلطه ایکسټند کړل بغیر د پولیس نه او د عدلیه نه، چونکه هغه کې مشکلات دی چې عدلیه لپاره مونږ ته لږ شان وخت زکه پکار دی چې هلته عدالتونه قائم ول.
او سم بشپړ خبرونه
پاکستان احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته د الجیزی اسٹیل ملز په نوم د کرپشن په یوې بلې مقدمه کې د 2 کالو بند او د 1.5 ارب روپو د جرمانې سزا ورولې ده. د عدالت لخوا نواز شریف ته د بند پریکړې اورول کېدو وروسته امنیتي ځواکونو هغه په خپل حراست کې اخیستې، ویل کېږي چې زندان ته بوتلې دي. کله چې د عدالت دغه سزا ووروله نو په دغه وخت د نواز شریف د ګوند پلویانو عدالت ته نږدې ناربازی هم کړي. د ګوند اکثر مشرانو فعالینو په فیصله سخت نیوکې کړي او د سیاسي انتقام بللې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دی یو پلاوی په مشرۍ افغانستان تللی او په کابل کې یې له افغان ولسمشر اشرف غنی او خپل سیال صلاح الدین ربانی سره لیدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې لیدنه کې د افغان سولې په بهیر کې د همکارۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان خان ایڈوکیټ ویلی دی چې ترسو پخوانی قبایلی سیمو کې د پولیس نظام نه دی پځای کړی شوی، د عدالتونو غځېدل به بې معنی وي. د وی او ای ډیو سره د خبرو په وخت د قانون وزیر ویلی دی د پولیسو عدالت د پولیس او عدلی نه علاوه د صوبي باقی ټول محکمې قبایلی سیمو ته ورغزول شوې دي. خو یو پوره نظام عدالتي نظام جوړولو لپاره بدويته وخت پکار وي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سبان د 3 بجې ماسپخین په کابل کې د زړو مکرویانو په سیمه کې د معلولینو او شهیدانو چارو موینت ته نږدې موټر بم چاودنه شوې او وروسته یو شمیر وسلوالو په دغه دفتر برید کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی امریکا غږ ته وویل وسلوال چې شمیر معلوم نه دی دغه موینت ته داخل شوی دی. رحیمی وویل سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي او نښته اوس هم روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د پیښې له ځایه روغتونونو ته 2 ټپیان لېږدول شوي دي.
صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به ترکی په شام کې باقی داعش ډله ختموي. د اتوار پر ورځ په ټویټر پیغام کې صدر ټرمپ ویلي دي چې د ترکی سر طیب اردوغان ورته په سخته ویلي دي چې شام نه به داعش له منځه وړي.
د ملګرو ملتونو یو ډله د یمن حدیدی بندري خار ته رسیدلې ترسو د دواړو خکیلو غاړو ترمنځ د اوربان او له دغه خار څخه د ورسوالو د وتلو د بهیر څارنه وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان د اتوار یکشنبه پورې ویل یمن ته د ورغلي ډلې مشري د هالند یو متقاعد جنرال پیټریک کیمیارد کوي. دغه جنرال د هغه کمیټې مشري هم کوي چې په کومه کې چې د سعودي پلوي یمنی حکومت او ایرانی پلو هوچی اغیانو استازی شامل دی. په یمن کې د جګړې خکیل وغاړو د دې میاشتې په سر کې د سویډن په خبرو کې د اوربند تړون لاسلیک کړ چې بیا تیرونی عملی شوی خو له هدې خار څخه د خال خال ډزو راپورونه راغلي دي.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیو خبرونو ته غوږ یې. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نور الحق قادری یا جمهوریت پریس کلب کې خبرې اترې کړې دي. د افغانستان په اړه باندې هم خبرې اترې کړې دي او ورسره د قبایلي سیمو په اړه باندې هم خبرې اترې کړې دي. دغه رپورټ چې ابراهیم شینواری را لېږلې دي اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
د لنډی کوتل په جرګهحال کې د ځایي پریس کلب نوي کابینې ته د سوګند ورکولو په اړه راجوړ کړی شوی دستوري ته د خپلې وینا په مهال د حج او مذهبي چارو وفاقي وزیر علامه نور الحق قادری د افغانستان په دولت تور لګولی چې پاکستان دښمنه هندي عناصر د افغانستان په خاوره د پاکستان د تباهۍ او بربادۍ سازشونو کې ککړ دي. هغه وویل چې تر څو افغانستان د هند سره تعلقات نه ختم کړي تر هغې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تعلقات نشي ښه کېدای.
زبا ډیر په ادب سره دا خبره وکړم چې په کابل کې او په جلال آباد کې او کندهار کې او په هرات کې زما ته د ما دشمن هندو کې نه ولوي افغانستان سره زمونږ حالات او بارډر هغه پورې نشي ټیکې دی. اول به دغه هندو سره تعلقات ختموي. د هندوستان جنټان د پاکستان د دشمنی لپاره، پاکستان د خرابولو لپاره، پاکستان د تباہ کولو لپاره ټول سازشونه پروګرامونه دا په کابل او په جلال آباد کې روان دي. څو پورې چې دا رویه دا غوی نیټیک شي هغه پورې دا خبره ټیکې دی نشي.
پخپل وینا کې نور الحق قادری زیاته کړه چې اوس باید کابل حتمی فیصله وکړي چې هغه ته آیا د اسلام آباد نه او که د نوې دلی نه زیاته ګټه ده او چې د چا نه ورته ډېره ګټې باید هغه له د دوستۍ لاس ورکړي.
تا د پاره دلی ډېره فایده درکوي که تا ته اسلام آباد ډېره فایده درکوي او تا ته پاکستان ډېره فایده درکوي که تا ته هندوستان ډېره فایده درکوي. چا نه چې تا ته ډېره فایده ده او ډېر خیر دی در په هغه ملک له دوستۍ او د ملګرتیا لاس ورکړه.
هغه وویل چې د هند سره د کرتارپور راهداري پرانیسته په تورخم او د افغانستان سره نورو پولو باندې لاګو کړی شوی د بارډر مینجمنت پالیسۍ سره نشي پرتله کولی ځکه چې د هغه په وینا د کرتارپور راهدارۍ سره پاکستان د کروڑونو په شمیره کې د سیکانو زړونه ګټلي او د افغانستان سره په پوله څه قسمه نرمي د کابل خپل د هند سره تعلقاتو سر دوباره تعین سره تړلی شوي. د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا سره د انضمام په حق له وفاقي وزیر اوویل چې د انضمام دغه فیصله په عجله کې شوې خو اوس باید قبایل په شریکه د دغه فیصلې نه مثبتې ګټې ترلاسه کړي.
هغه وخت کې دا دغه و چې اول به ریفارمز شي بیا به مرچ کیږي. ریفارمز چې دی دا یو اوږد پروسس او مرچ دی دا بس یکدم کولو دلته چې کوم خلق وک مرجع ولوک او ریفاند بدینه پس کیږي هغه معاملای بالکل الٹا وکړه لا به هر حال کوم قدمونه چې مخکې اخیستی شي هغه بیا واپس کیږي نه مرج شوی دی هغه کې نور خبرې هغه ٹو تھرڈ میجارٹی سرا صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی یو قانون پاس کړی دی هیڅ یو سیاسی پارٹی دا دغه پزان باندې نشي دا تور پزان نشي لگاولای چې زدا دا مرج بیا واپس کوم نو هغه واپس کېدای نشي اور سرا چې کوم هغه ګټه هغه فائدې چې د مرج نه مونږه تا راتلای شي دا هغه ګټو حاصلولو لپاره به په شریک باندې کوشش کوم
هغه قبایلو ته ور په یاد کړه چې قبایلي سیمې اوس د ډېر حساسه وخت نه تیریږي او دا مهال په دغه سیمو کې هیڅ قسمه د عدلي نظام وجود نه لري ځکه د قبایل باید ډېر محتاط اوسي هغه وویل چې په قبایلي سیمو کې په ایجنسی ډیولپمنټ فنډ بندیز لګول غیر منصفانه ګام و د کومې له وجې چې دغه په وینا حقدار او بې وسه طالب علمانو مریضانو او شهید کړای شوي خاصهدارو او لیویز کورنۍ متاثره شوي هغه خاصهدارو او لیویز له البته تسله ورکړه چې د هغوی نوکرۍ محفوظه دي او ورسره د وزیر اعظم عمران خان په امر د سیمې د طالب علمانو په تعلیمي ادارو کې کوټه هم برقراره ساتلې شوې نورالحق قادری رستو د ځای عیسائی مذهب کورنیو کسانو سره د کرسمس په مناسبت را جوړ کړی شوی و غونډه کې هم ګډون وکړو او د هغوی د خیګړې لپاره د 2,500,000 روپو مالی مرستې هم اعلان وکړو ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ایډیو خبرونو ته غوږی او د وفاقي وزیر نورالحق قادری خبر مو اوریدو خو د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان ایډوکیټ هم د وی او ایډیو سره خبرې کړې دي او هغه وایي چې نور ټولې محکمې یې خو د صوبې قبایلي پخوانی قبایلي سیمو ته ورغځولې دي خو عدلي او د پولیس نظام لپاره به دوی ته وخت پکار وي تفصیل په حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي
د پختونخوا د قانون وزیر سلطان خان ایډوکیټ وای پخوانی قبایلی سیمې ته د لاندې عدالتونو غځونه به وخت غواړي دی وای تر سوچ په پخوانی قبایلی سیمو کې د پولیس نظام نه پر ځای کړی شوی او ایف آی آر نه درج کیږي د عدالتونو غځونه به هسې هم بې مقصد وي
نور هم ټول ډیپارټمنټس چې کوم دی غلط ایکسټینډ کړل بغیر د پولیس نه او د عدلی نه چونکه هغه کې مشکلات دی چې عدلیه لپاره موږ ته لږ شان وخت ځکه پکار دی چې هلته عدالتونه قائم ولې ځکه عدلیه یو جج صاحب چې کینی نه هغه لپاره یو با عزت با وقار بلډینګ پکار دی بیا ججان چونکه های کورټ سره هغه باندې ډسکشن کول لیږي کم ججان سونه وزي هلته کې دا غی نه علاوه ګوره پولیس نظام چې نه جوړ شوی ایف آی آر نه درج کیږي نو کورټ خو به څه کار دی هلته کې نو دا یو سو ایشوز را دی وجه نه موږ د سپریم کورټ نه ټایم وخت دی که موږ ته ټایم ملو شو هم ټیک ته که ټایم نه نو هم موږ لګیا یو او هغه باندې کار کوو او زر موږ به ان شاء الله هم دا د 2019 چې کوم لومبه هفته پدې کې به موږ دا سیستم
په 28 اکتوبر د پېښور های کورټ صوبایي او مرکزی حکومتونو لا یو میاشت وخت ورکړیو چې په پخوانی قبایلی ضلعو کې د په یو میاشت کې لاندې عدالتونه فعال کړي او هلته یې د کال 2013 انټرم ګورننس ریګولیشنز انډول یو که څوم صوبایي حکومت د های کورټ دغه فیصلې پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل کړي او د دې عدالتونو یې د قبایلی ضلعو ته په غځولو کې وخت غوښتی خو های کورټ د 13 نهه په ورځ 14 دسمبر د عدالت د امر نه عملي کولو په ترڅ کې صوبایي او مرکزی حکومتونو او اعلی چارواکو ته د عدالت د سپکاوي نوټیس لیږلی او په 8 جنوري بعد د دې معاملې بیا اوریدنه کوي دا وخت قبایلی ضلع بې د قانون او عدالتي نظام چلیږي ځکه چې پېښور های کورټ د 28 اکتوبر په فیصله کې د قبایلی ضلعو انتظامیه د عدلی د اختیاراتو کارولو نه منع کړی دي خو د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری پر وستیو کې ویلي که څه هم دا وخت قبایلی ضلع بې قانونه دي خو هلته انتظامیه په خپل هنر نظام روان کړی دی
دا خاوره هیڅ نظام او قانون نشته ایف سی آر نشته آی جی آر چلے های کورٹ اوڑاو کڑے دے دا دغه پولیټیکل خپل هنر او کمال دی د ډیپټی کمشنر او اسسټنټ کمشنر چې دا شای روان کړی دی له اوسه پورې چلی پنې دې سره هیڅ څه داسې نشته چې دا شای ور باندې روان کا و چلی
پخوانی قبایلی سیمې ته د عدالتونو د نظام ورکولو مقصد هم د بې قانون سیمې ته یو قانوني نظام ورکولو د دې ترڅنګ د صوبې د انتظام لاندې پخوانی نیمو قبایلی سیمو کې د ځینې خصوصي قانونو د پرځای ساتلو د بل په حق لا د قانون وزیر سلطان خان وایي د بل کې یوازې د انټرمنټ سنټرو د ترهګرو د نیولو او ساتلو دپاره خصوصي قانون انیډ آف سیول پاور ریګولیشن نه بلکې د نظام عدل په ګډون نور هم ډیر خصوصي او ځانګړي قانونونه پر ځای ساتل دي چې په نورو صوبه کې خو نشته خو په دې سیمو کې عملي وو. دی وایي دوی به د اپوزیشن ګوندونه د دې بل په پاس کولو رضا کړي.
پروینشل ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا پائی کے جے کم اسپیشل قوانین نافذ ہو چاہے پٹول صوبہ کی نون داغے دا ایکسٹینشن اسے خود صوبے ٹول قوانین اسم اس پاٹا ختم نہ اس کو ٹول یو صوبہ دا خود جے کم اسپیشل قوانین و آغے دا پارا منگا داغے دا لیگل کور اور گول پارا منگا نا بور ہے کہ مثلا شرعی نظام عدل ہم آغے کے شامل دے آغے ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور ہم پاکے شامل دے دا سے وقت بیا بے تحاشا رولز ریگولیشنز او قوانین دے ناغا لیگل کور اور گول لے کے تم رغٹا خبر اشتا نا منگا غبیل لکشن ڈیفر کرے دے ممبران بے بریف کو بیا بے روڑو اسمبلی تا پاس کو.
دغه بل 13 صوبایي اسمبلی د اپوزیشن غوندونو او د ځنی حکومتي غړو په اختلاف د سوخت د پاره ځنډول یو. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
نو قدر من اوریدونکو ورزو د کابل نننۍ چاودنې او جګړې ته چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نن خبر ورکړی نن ماسپخین سباندې 3 بجې د زړو مکرویانو په سیمه کې د معلولینو او شهیدانو چارو موینیت نږدې اول د موټر بم یو چاودنه شوی او ورپسې یو شمیر وسلوالو په دغه دفتر باندې برید کړی او دغه دفتر ته ننوتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم سیمې ته پولیس استولې دي او د دواړو خواوو ترمنځ وسلواله جګړه روانه وه. د سیمې څخه د ډیبي خبریال حکمل روان پرې دا راپور لیږلی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د موټر بم چاودنه نن شاوخوا 3 بجې د شهیدانو او معلولینو چارو معینیت مخې ته شوې او وروسته یو شمېر وسلوال معینیت ودنې ته ننوتې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی له امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې ویل چې سیمه پولیسو کلا بنده کړې او د وزارت اړوند د ځنګړو ځواکونو د معینیت ودنې ته داخل شوي وسلوالو پر ضد یې چنیز عملیات پیل کړي دي. نصرت رحیمی وویل
نن له غرمې وروسته 3:15 د شپاړسمې امنیتي حوزې اړوند د شهیدانو او معلولینو د معینیت مخې ته لومړی موټر بم چاودنه شوې، ورپسې مهاجمین همدغه تعمیر ته ننوتي دي. سیمه امنیتي ځواکونو صدات کړې ده او تصفیوي عملیات د کورنیو چارو وزارت ځانګړو ځواکونو پیل کړي دي، هڅه ده چې مهاجمین ژر تر ژره له منځه وړي.
نصرت رحیمی وویل چې د موټر بم ځنمرګ برید پر مهال عام ولسی خلکو ته مرګ ژوبله رسیدلې خو تر اوسه یې کره شمېره نه ده معلومه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلې د پیښې له ځای څخه 4 تنه ټپیان د کابل روغتونونو ته د درملنې لپاره لېږدول شوي دي. نوموړی وایي د پیښې ځای ته ګڼ شمېر امنیتي امبولانسونه رسېدلي خو سیمه پولیسو کله بنده کړې او کله چې امبولانسونو ته اجازه ورکړلی شي نور معلومات به له رسنیو سره شریک کړي.
نن هغه څه په څو کې روغتیا وزارت امر شي تر اوسه څلو ټپیان انتقال شوي. ساحه بلاک ته زموږ امبولانسونه ساحه کې انتظار په حال کې دی. نوې امر به پاتې دی چې زموږ امبولانس ته اجازه ورکړل شي تر اوسه شریک شي.
د پیښې مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیسته. دا په داسې حال ده چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په مشرۍ پلاوی کابل ته راغی او له افغان مشرانو سره یې د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
ګران اوریدونکو، په امریکا کې مرکزی حکومت چې څومره ادارې دي هغه په جزوي توګه باندې بند دي او امکان دار چې دغه بندېدل تر یوې هفتې پورې روان وي. دا په دې وجه باندې چې صدر ډونالډ ټرمپ غواړي چې کانګرس په راتلونکي بجټ کې 15 ارب ډالر د مکسیکو سره د دیوال لپاره منظور کړي خو مخالف ګوند ډیموکریټ دغه سره رضا نه دي. نور تفصیل پہ د وایس اف امریکا په یو رپورٹ کې عدنان رشید راکوي.
د امریکا وفاقي بجټ باندې د اختلاف لوجه د مرکزی حکومت ادارې د زیارت یا پنځشنبه پورې نیمایي تړل شوې دي او امکان ده چې راتلونکي اونۍ پورې به دغه تسلسل برقرار وي. په امریکا کې د کانګرس او صدر ټرمپ ترمنځ د اختلاف او په نتیجه کې د حکومتي چارې بندولو علت د مکسیکو او امریکا په پوله د دیوال لپاره فنډونه دي. صدر ترامپ د کانګرس نه غوښتلی چې د روان کال په بجټ یا بودیجه کې د دیوال وهلو لپاره 15.1 بلیون ډالر ورکړی شي او کانګرس ورسره دا خبره نه مني. تیره ورځ صدر ترامپ خپل یو ټویټ کې لیکلی وو په سویلي پوله باندې د ناقانونه تګ راتګ د بدماشانو او نورو جرمونو مخه نیولو لپاره دا مهمه خبره ده چې په پوله امن برقرار وساتل شي او تاسو ته معلومه ده چې د دیوال نه بغیر په پوله امنیت ساتل ګران دي. خو د صدر ترامپ ناقدین او د ډیموکراتیک ګوند سره تعلق لرونکي وای په پوله باندې امنیت ضروری ده خو د دیوال جوړول هسې پیسې ضایع کول دي. په امریکا کې د روان صورتحال نیغ په نیغه اثر د حکومت لپاره کارکوونکو اتلکه سرکاري نوکرانو باندې پریوتی دی. د چا نیمایي برخه چې بغیر د تنخانه خپل ذمهوارۍ ترسره کوي. په دغه سرکاري نوکرانو کې د صحت، پوز او نور بیړني حالات او امنیت ساتونکي شامل دي. امریکا کې نن او سبا د کرسمس چټیانې دي او سینټ به سکار نه کوي. د کرسمس چټیانو وروسته به صدر ترامپ او د کانګرس مشران کینی چې د مسلې څخه حل راوباسي. صدر ډونالډ ترامپ خپل الیکشن کمپاین کې د وټرانو ته باور ورکړی وو چې د مکسیکو په پوله به دیوال جوړوي چې د ناقانونه کډوالو تګ راتګ مخه ونیسي. صدر ډونالډ ترامپ دا ویلي وو چې د دیوال پیسې به هم د مکسیکو نه اخلي خو مکسیکو ورسره دا خبره ونه منله. په دې دیوال باندې ټول ټال 6 بلیون ډالر خرچه راځي. صدر ترامپ تیره ورځ په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې هغه خپلې چټیانې منسوخ کړي او وایټ هاوس کې کار کوي. د هغوی میرمن میلانیا ترامپ خپل زوی سره فلوریډا ته تللې ده. تیره ورځ د سینټ کاروایی د دسمبر 20 پورې ځنډولو اعلان پس نائب صدر مایک پینس په سینټ کې د ډیموکراتیک ګوند مشر چک شومر سره ملاقات کړی دی. په سینټ کې د ډیموکراټانو مشر چک شومر او کانګرس کې هم د دې ګوند مشر نینسی پلوسی لخوا په دې موضوع جاری بیان کې ویل شوی ډیموکراټانو ریپبلیکنز ته د حکومت چارو دوامدارو ساتلو په نیت یو شمیر وړاندیزونه کړي خو په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ میکانل وایي تر څو چې سیاسي مشران او صدر ترامپ په خبره رضا شوي نه وي تر هغې په سم معامله باندې ووټ نه اچول کیږي.
رنو اردوونکو د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو له هغه ځای څخه لیدنه کړې چې د شنبه یا خالي د ورځې په سونامي کې سخت ځپل شوی. په دغه سونامي کې 201 کسان مړه، 1014 کسان ژوبل او 55 نور ورک شوي دي. زموږ همکار محوا شلیل پرې راپور لري.
د انډونیشیا د سمندري غاړې په سیمه کې سمندري طوفان راتلو له کبله لږ تر لږه 202 کسان وژل شوي او 1300 نه زیات نور ژوبل شوي دي. د انډونیشیا د قدرتي آفتونو په مهال د مرستو ادارې ویاند مطبوعاتو ته ویلي د ځمکني اور راپورته کېدل وروسته د شپې 9:30 بجې سمندر په چپو شو او لوی لوی چپو یې په سونو کورونه او نه هوټل تباه کړي او درې نیم سو نه سیوا کشتۍ او ګڼ شمېر ګاډو ته زیان رسولی. هغه ویلي دغه سونامي سمندري طوفان کې دیش کسان بے درکه شوي هم دي. ویان ویلي دي چې د طوفان په نتیجه کې بې کچه تباهي شوې ده او د مړو شمېر کې د زیاتوالي اندېښنه شته. په جنوبي سماترا او لویدیځه جاوا سمندري غاړو کې د دغه طوفان نه وروسته مرستندوی ډلو د غورځېدلو ودانیو د ملبې څخه د مړو او ژوبلو د راوستو کار پیل کړی دی. د انډونیشیا صدر یوکو او ودودو حکومتي ایجنسو ته امر کړی چې زر تر زره دي مرستې ورسوي.
د سماجی چارو وزارت او د پوز مشر په سیمه کې موجود دي. ما د مرګ ژوبلو شمیرې معلومولو لپاره سهار ټلیفون نه کړیو کوم چې هغه وخت دومره ډیر نه و، خو دا شمیره به یقینا زیاتیږي.
امدادی کارکونکو ژوبل کسان حفاظتي سیمو ته د رسولو کار شروع کړی دي او دوی ته د سکلو صفاوبو او پنازیونو وړاندې کولو کې بوخت دي او د کومي وبای ناروغي د خوریدو د مخنیولو لپاره ځان تیاروي. چارواکي وایي دغه سونامي سمندري طوفان د سمندر په ویخ کې د یو غر دننه د اور لاوي راوتو او د مدو جزر یا د پورس پوګمې له کبله په سمندر کې راپورته کیدونکو سپول عمل راغلي. ویل کیږي د سمندر نه راپورته شوی چپې د 1500 تر 600 میټر اوچته وی چې هغه د ابنای سندا په شاوخوا کې ټول بدانې لاهو کړی دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په انډونیشیا کې راغلی سونامي په اړه په خپل ټویټ پیغام کې ویلي، موږ تاسو د بیا رغونې او درملنې لپاره دعا کوو او امریکا په دې سخت وخت کې تاسو سره ولاړه ده. انډونیشیا د نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیرل کیږي چې زیاتره پکې زلزلې او سمندري طوفانونه مخې ته راځي. په دې وروستیو کې د سلاواسي نومي جزیرې په پالو ښار کې د سمندري طوفان او زلزلې له امله په زرګونو کسان مړه شوي وو. په کال 2003 کې هم د لویدیځ انډونیشیا په سماتر نومي سیمه کې د 9.3 تیزوالی زلزلې او د هند په سمندر کې د راغلي طوفان له امله د انډونیشیا 1,80,000 کسان وژل شوي وو.
ګرانو اوریدونکو، د چترال په کیلاش کې د هغې چې کوم ثقافت دی دا د زرګونو کالو زوړ دی او په کال کې څلور داسې مختلف تہوارونه لري چې هغې کوي او سیلګري ورته هم ورځي. فیاض ظفر پر رپورټ راکوي.
پاکستان کې آباد د ځانګړي کلاش قبیله مذهبي او کلتوري چوموس په نوم تہوار سرته ورسېدو. دا تہوار د 8 دسمبر نه تر 28 دسمبر پورې جاری وو. په کوم کې چې د نورو تہوارونو په شان د یادې قبیلې خلکو خپل مذهبي او کلتوري رسمونه ترسره کړل. د کلاش قبیلې خلک وایي چې چوموس تہوار کې د 18 دسمبر نه تر 28 دسمبر پورې مسلمانانو ته اجازت نه وي چې د هغې کورونو ته دننه ورشي. ولې غیر مسلمه خلک څوک چې په دغه درې ورځو کې د کلاش قبیلې پرنګ قرباني کوي نو دې سره ملاوېدلی شي. سید گل کلاش سوک چی دا چترال عجائبگر انچارج دا وای چی چوموس دا حغی دا یخنی تہوار دے او دا دی تہوار اخیری روز باندے دا کلاش قبیلی خلق دا راتلون کی کال دا موسم پا یو خاص انداز سرا پیشنگوئی کوی.
یہی ہمارا ایسا فیسٹیول ہے جس میں ہمارے سارے ریچولز ہوتے ہیں، جس میں ہمارے سارے مذہبی رسومات ادا ہوتے ہیں، اور آج کا جو دن ہے اس کو جو ہمارے چترالی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لوان اور ہم کہتے ہیں لاور بیگ. لاور بیگ مینس ہم جو ہے اس کو ریسکیو کرتے ہیں لومڑی کو اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس سائڈ پہ جائے. اگر وہ ندی پار کر دیتا ہے تو ندی پار کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ سال جو ہے برف باری والا سال ہوگا. اگر وہ اسی سائڈ پہ اپنی جان دے دیتا ہے، ندی پار نہیں کر سکتا، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ اس سال جو ہے خشک سالی ہوگی. یہ ہمارا ماننا ہے، ہمارا مت ہے، کیونکہ ان لوگوں کا جو عبادت ہے، جو ان کا ماننا ہے وہ انہیں فیسٹیولس میں ہوتا ہے. جو ان کے ریچولس ہیں، جو عبادت ہوتے ہیں، جو قربانیاں ہوتے ہیں، وہ اس فیسٹیول کے دوران ہی کرتے ہیں.
چوموس تہوار کتلو لپاره نه یوازې ملکی بلکې غیر ملکی سیلګری هم په شوق سره را تک کوي. په دغه سیلګرو کې د سویزرلند نه راغلی سیلوی وینا ده چې درې کلړوان دي چلم جوشي تہوار کتلو ته راغلی وا او اوس په سخت یخنه کې د کلاش قبیلې دی مذهبي تہوار نه خوند اخلي. دا تہوار د سپرلی موسم د تہوار نه ډیر بدل دی. د تہوار کې قسم قسم برخې شامل دي. مونږ مسیحي رورولې ته دا اجازه شته چې د تہوار دوران په هغه خاص روزو کې هم دی سره ملاقات وکړو. دا زموږ لپاره یو خپلی مقدا چې دی سره می په دغه روزو کې وخت تیر کو او یو ښه تجربه هم ده.
ایموشنل اند اف یو اکسپټ دیس اټس ا وندرفل ایکسپیرینس ټوګیدر وذ دیس پیپل.
د کلاش قبیلې سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی ممبر وزیر زاده وینا ده چې د وادي کلاش کلتوري او تاریخي ورثه ګرځول لپاره به قانون سازی کوي او دا چې د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت غواړي چې دا سیمه نور هم پر تګوکړي چې په ضلع چترال کې سیاحت ود بیا مومي.
کلاش کلچر چې کوم دی دا د چترال کې 2300 کال زور یو کلچر دی. مونږ یو بل وروړو د صوبای اسمبلی ته، او صوبای اسمبلی با فیڈرل ګورنمنت ته ریکوست کوي چې دا کلاش انډیجینس کمیونټی دی، دا نیشنل هریټیج به ډیکلیئر شي او انډیجینس کمیونټی به ډیکلیئر شي، او کلاش کلچر پرزرویشن لپاره پالیسی لیول باندې ان شاء الله به کار وشي.
تقریبا دو هفتو لپاره جاری دی تہوار کې که یو خوا مذهبي او کلتوري رسمونه ادا کولی شي، نو بل خو د کلاش قبیلې نارینه او زنانه دې دوران په خپل خوخه ودونه هم کوي. یاد دی وی چې د کلاش قبیلې خلک د خپل مذهب مطابق په کال کې څلور تہوارونه مانځي او دغه تہوارونو دوران خپل مذهبي او کلتوري رسمونه په ځانګړي توګه ترسره کوي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړی.
ګرانو اوریدونکو، د نن وړاندې تاسو د وی او ای ډیو خبریال عبدالرزاق رپورټ اوریدو. عبدالرزاق زمونږ د وی او ای ډیو نوې خبریال لکه د سیمینا وخت خوښونه ډېر ښه رپورټونه را لېږي. د خبرونه روان دي او د دین وروسته به چې 15 منټه خبرونه وشي د روانو چارو هیلو وی او ای پروګرام به وي او کوربه به د ډیو همکار نشر کاکړ وي. زموږ سره اوسئ.
پرنا باندے مین خوتیرو نانا یری گم زخ پیمان پا گنا نیم خو پینا غاو رکی گم پرن تو خم ومنن گلیم سبا بیا بخو رکی گم زد باد یا و چپیم پسارا پا باخ تیری گم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کو دریگا مور کی گم چد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بڑے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمال کی سپین شم شم گڑی گم چد مستو پا محفل کی پسا کی یو پا جام ورشم لیونے شانی خمار شم پا خونو